تعصي النظر.
دويمني ماي تراورسي دو بدي برخ كدر تا دواني پينزم ورز پروگرام لرو چه دواني طولي پيخي پيكي راخستل شوي دي خود را غير راندي ورزو لند خبرونه تا. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې ښځې ډېرې اغېزمنې کړې او دا مسله د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې د بشري اقدام د کاري ډلې په چوکاټ کې جنسیتي خبرداري ته وده ورکړل شي. په هغه راپور کې چې پرون شنبې په ریلیو په خپور شوی دی ویل شوي دي چې جنسیتي خبرداری د هرات د زلزلې له غبرګون سره تړلی چې د اکتوبر په اوومه وشو او شدت یې د اختر په کچه 6.3 درجې وه. سبا دوشنبې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوډنډ یا ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو او پلرونو غوښتل شوي دي چې خپل له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. د اسرائیل پوز وایي د حماس تر کنټرول لاندې پر غزې د پلان شوو ځمکني عملیاتو د پیلېدو دمخه پر دې سیمې هوایي بریدونه ته یې زور ورکړی دی. د اسرائیل د پوز ویاند ډاینل هیګری وویل اسرائیل اوس خپلې بمبارۍ د دې لپاره زیاتې کړې دي چې خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه کم کړي. بل پلو بیا د خبر له مخې د لندن پولیس وایي نږدې 3000 کسانو پرون شنبې د برېټانیا په پلازمینه کې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د فلسطینیانو په ملاتړ جوړ شوی و. دا لاریون یو له هغو یو لارونو د نشته روسي اروپا شاهده و. لارینکونکو د فلسطین لپاره ازادي او په غزه بمباری بندي کړو او اسرائیل دی نژادي تبعیض پایته ورسوي شعارونه یې لیکدول. له دې سربیره د اروپا په نورو خارونو لکه فرانسې، اسپانیا او ایټالیا یو شمېر نورو خارونو او هیوادونو کې هم د فلسطینیانو په پلوي باندې لارینونه شوي دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د سیمې نړۍ او افغانستان د تیرې ونی د تودو سیاسي او جالب موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یو بل او مورس کې هرکلی کوم. نن بر سره د سیاست ترڅنګ د یو وشتمې پیړۍ د حاتم تهیی په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبریال کیسه او د ښځو د 2000 کلن زوړ سنگار تون معلومات هم وګورئ. خو پیل هم د اونۍ د مهمو موضوعاتو له سرټکو افغانستان او د سی آی ای د پخوانی مشر انګیرنې جنرال پیټریاس وایي بایډن په افغانستان ملامت دی. د کابل ستونزه که حلېده نه نو کنټرولېدای شوه. افغانستان کې بوخت شوی چین او ورته اندېښنې. چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو، چکرونو، سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډېر لیدل کېږي. اخر ارادي یې څه دي؟
د افغانستان د فعلي وضعیت څخه د پوره پوره ګټه اخلي تر څو پورې هغه مهم طبیعي زیرمې چې دوی او دنیا ورته ضرورت لري هغه به استخراجوي په کمترین قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي، هغه ته بیا زیات پام وکړي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکه دا وار د جنرال رازق خان کلین تر اټول شوی او جهادي مشرانو په طالبانو ځلون سپک کړی دي.
اوس افغانستان نه یو لوی مشبس جوړ شوی دی. په اخر به دا خلک دیو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجودی که میدانن اقتدار کشورها برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل اینا را اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر کدوم هیواد که سی عدالت وجود نداری و وجه که صلح و ثبات را تل امکان نداری.
د فلسطین او اسرائیل د کشالې تر ټولو خونړی پړاو د دواړو اړخونو جګړه کې بل اخر په روښتون کې د لزګونه انسانانو وینې وبهیدې، خو یو لورې هم ځان نه ملامتي. بیا هم خراب لست. د سی ای په خوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی کې څه هم ناکامه بللې، خو وایي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازعه یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې که څه هم د تیر حکومت افغان همکاران له ستونزو مبرا نه دي ګڼلي، خو له طالبانو سره د ده په وینا د ټرمپ د ناقص تړون په تداوم یې جو بایدن هم ملامته کړی دی. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي که د افغانستان شل کلنه معضله حل شوی نه وای نو د کنټرول امکان یې و او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی وای جو بایدن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي په راتلونکو کې د جبر او محدودیت لاندې ژوند سره لاس او ګریوان کړل. بلخوا طالبان چې تل یې بهرني ځواکونه په افغانستان کې مات شوي بللي ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستانه ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 13 د چین د یو کمربند او لار سیمه ایز اقتصادي کانفرنس کې که څه هم له افغانستان د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلند وزارتونو لوړ رتبه پلاوي ګډون کړی و خو تر اوسه یې د لیدنو او لاسته راوړنو په تړاو کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې پلاوي د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي د ناستې خبرونه نشر شوي او ویل شوي دي چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوي تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای د پاکستان صدراعظم او ورسره مل پلاوي د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړي دي. د پاکستان صدراعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسیې ولسمشرانو سره له افغانستانه پیښو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړي. د پاکستان صدراعظم انوارالحق کاکړ د روسیې له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد ګټې مشترکې بللې دي.
مکتب افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې اړتیا ده، ځکه روسیه او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګډې ګټې لري. په ځانګړې توګه د افغانستان او شاوخوا هیوادونو په تړاو سیمه ییزه کړنلاره د روسیې د فدراسیون، پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
طالبان له دغه کانفرنس نه د زیاتو لاسته راوړنو او سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمه تللي وو. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالي شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د 5م کلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي. دغه شورا چې اکثره مهال آنلاین غونډې نیسي یو وار بیا یې د مذاکراتو له لارې د افغانستان د کشالې په حل ټینګار کړی خو نړیوالې د خپلو ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړي دي.
چې تکتی په دې خاطر چې خپل ځان خوندي نه بولي، خپل عزت خوندي نه بولي، خپل مال خوندي نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې وویل، یو وخت به ګورئ چې افغانستان لکه د تخلیه شوی دی مزنګ، دغسې به خالي
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کړو. خپل وخت په دې باندې ځای کړو چې د افغانستان خلک نن ځورېږي او د دې ځورېدلې وطن او د دې ځورېدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه لاسونه یو بل ته ورکولی شو او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلی شي.
عطا محمد نور بیا دغه مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو له اړتیا زیات مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کاله شاته بیول دی.
برایشان پول روان میکنن، بعضی ها علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیرزمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و منطقه بلا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چه پولیسی رو ببینین؟
تیره اونۍ ټولو اسلامي هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ په حکومتي او ولسی کچه پراخ برګونونه خودل شوی دي. په افغانستان کې د مظاهرو لرویا د ټیټي کچه د طالبانو دریزونه او د اعلامو لرویا د دوی د حکومت دریزونه سخت او توندو.
زما د عربو څخه غوښتنه ده چې زموږ اجمو لپاره د فلسطین ترانګې ته لار پرانیزي، پرېږدي چې اجم د دې نن او د دې غیرت ته ور ودانګي.
بلخوا د طالبانو داخله وزیر خپل وینا کې د دوه تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخلي نه کول خبره یاد کړي او افغانستان کې د دوی د حکومت راتلل سره بریا بلل ده. همدارنګه د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامیه هم ورکړي او لدی پښتنې ورسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریځ لري دا غي وزړه وینا هم خبره کړي ده.
موږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خلک دي، جوش لري او دې چې دې همیش لپاره د دې ایماني غیرت نه برداشت کوي چې چیرته دې دوی قرار کړي. خو زه تاسو ته اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي داسې ازادي تاسو ګټلې ده چی مگو دیچا پو داخلی امور کی مداخلہ نہ کیو، اما دی مسلمانان سرا ایمانی خواخوگی لری
دا دنیا پار کنج کی چی مسلمان تا تکلیف و رسیر قسم پا اللہ چیز ما و سر و رسیر چیز باغت زائی تا پخپل پا پشو با نزان رسوم و دا دی امداد کو مکمکم کالا چکی چا پانستان.
مگر په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پڅ دریز نیولی دی؟
نه د امریکایانو مخالفین دي او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد داعیه دومره زیانمنه کړه چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل ملګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس د فلسطین په موضوع کې دوی نہ امریکایانو ته غوښ کولای سي، حتی دوی یو صریح موقف نسی درلودلی. دا د اماغه دوهې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوهې د تړون پاڼې هم راستلی او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوهې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشران په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبریالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کېږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینایي سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هرې سیمې ته د تللو انځورونه هم خپروي. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزیو کارګرانو باندې هم ګرځي. خو شنن کې افغانستان کې د چین د پخې خودلو هڅې ته په خسترګه نه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابته کړه چې د غوی لپاره خپل ګټې مهمه دي، څرنګه د نور ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه دي هغوی هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي په خپله ګټه، حتی هغه کارمندان یا هغه څوک چې په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم دوی خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوه دی او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډېر ځایه پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبانو غولوي په کوچني کوچني شانه غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کې لا زیات په ځان پورې دغه کې تړاو زیات سي، وابستګي زیاته سي او چین ته ډېر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کومي سیاسي او نظامی موخې نه لرلو ډاډ ورکړي او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیز هرات او شاوخوا سیمو کې د تیرې اونۍ شاوخوا یویش وړو او لویو زلزلو له کبله چې 3300 کورونه ویجاړ کړي، له 1500 مړي او له 2000 زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هیواد ژمی هم را روان دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول ډانیل انډرس وایي د هرات زلزلو تر اوسه 340 وګړي مستقیمن اغېزمن کړي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات زیان په انجیل ولسوالۍ کې 3000 تنو ته اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستانه بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات ناورین ځپلیو ته بې ساري نقد مرستې راټولې کړي. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره اونۍ د طالبانو درې وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره اونۍ د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا او ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستی شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بلل دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساینسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو او په امنیتي، په نظامی علوم باندې داسې کوسی بیا داسې دښمن ته ونه ګوري چې په سیر داسې خطونه راښکتاوي.
مګر خلک پوښتي چې تعلیم فرض دی، نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلي دي؟ مخکې به طالبان ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوختي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي. خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپل تعلیمي نظام په شرعه برابر شوی بولئ، فرضی بولئ، او ځوانانو ته د اسانتیاو برابرولو ټینګار کوئ، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا دوه کاله تضاد ولې عملا لیدل شوی دی؟
د دې خبرو باوجود چې دا واک اوسنی واکداران یې کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجونې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسیو ته ژاړي؟ دا په تاریخ کې نه جبرانېدونکې پیښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان نجونو پر مخ باندې، د افغان میرمنو پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي؟ دا یو ستره جفا ده د افغانستان په اړه. زه فکر کوم کوم گفته چې دوی ورکوي د دوی له افکارو سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیره اونۍ د جنرال رازق د پنځم تلین مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطي کړی دی.
اینها مدارسی بیش از حدی را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانهش که وحشی بار بیاره، مسائل افرادگرایی و انتحاری بین آموزش داده نشه.
ازادي رادیو د فعالانو در غغول په لړ کې یو خبريال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسي پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبريال او د قاچاقي لارو په خطرونو راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپل په دغو لارو د ستړیا او ګاللو ته مجبور شو؟ خپل یې دغه ټوله کیسه ازادي رادیو سره د یو راپور په شکل شریکه کړې ده.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکي تیارو پاړه ناخبره دي، د لمر رڼایشته خو پر خلکو د ډار او تورو تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هیواده په میلیونونو افغانان کډوال شول. دا هغه خلک ول چې په تیر نظام کې دندې درلودې، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشري او مدني حقوقو فعالان او خبريالان هم د دې لپاره بهر میشل چې تیر نظام سره یې اړیکه او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه ملیونی وګړي سه هوایی او یو شمیر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډک لار ما هم تجربه کړاو و می غختل تر خپل وسې د دې لارې انزور وړاندې کوم.
د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوبه دي چې دواړه هیوادونه سره جلا کړي. کډوال په دوو لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګري او هنګري نه بیا اتریش ته ننوځي. دویم دغه اوبه دي چې په همدې اوبه تیریږي بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایټالیا ته داخليږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکیې نه تر سربستان یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گوشنگی، توشنگی، دیگه لات خوردن، حتی شلیک میکدن طرف ما، در موترهای ما، موترهای در موتر بسیار، یعنی در اون موتری که باید 8 نفر 10 نفر بار شوه، حتی 30 نفر 32 نفر بار میزنن. حتی این تو حالت ها شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما دو را تجربه کردیم. و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم از ترکیه در بلغار که داخل شدیم عسکرایشان گیر میکرد و این تو کارهایی را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشد از زمان ما نمیبره، شکنجه و لد کردن و بسیار گپ عادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سگ انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید، خواره واره شول، ډیره یې پر همدی مرګونی لار سرونه خوندی ویستل. له یو سرتیری سره په سربستان کې وغږیدم. د امنیتی سنزو لکبله نشو کولای چې مخ یې درخکاره کړو.
زه په افغانستان کې نظامی وم، ننګرهار ولایت کې وظیفه وه. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم، ما خپل وطن پرېښود، خپل هېواد مې پرېښود، زه دې خواته راغلم. حتی دې چې طالبانو د عفو اعلان کړی خو زما خپل قومندان یې وژلی، زما نو ملګري په شرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هېواد پرېږدي او په قاچاقي لارو بهرنیو هېوادونو ته ځي؟ کلونو را په دې خوا په قاچاقي لارو له هېواده د ځوانانو تګ پروسه روانه ده. ځینې هیلو ته رسېږي او یو شمېر نورې بیا په لارو کې د مایانو خوراک شي.
یو وخت مې پر همدې موضوع چې ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهرني هیوادونو ته ځي راپور جوړ کړو، خو له دې ورځې نه خبره چې پر همدې مرګونی لار به زه هم ځم او د کډوالۍ دې درون پیټي ته به اوږه ورکوم.
او لایوا د بهر خبرې کړکې چنې دي. تیرونه په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تلبیب کې او د اسرائیل په شمول یې د فلسطین او نور عرب مشرانو سره لیدنه ته شیبې شمارلې، خو په عین حال کې د سې شنبه په ورځ د غزې په الاهلی العربی روختون د توغندي لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روختون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو، خو اسرائیل بیا د ویډیوګانو په خپرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندی و چې اسرائیلي ویشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلی. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپله د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړې دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلې او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه یې کړې ده. پښتني فعالې ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته ناقانون افغانانو سره مراعات نه کوي او نه هم د شړلو پریکړه بدلیږي. د پاکستان صدر اعظم تیرونه پیښور کې یو خبري کانفرنس ته ویل دوی د غچ اخیستلو او کومي دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي، بلکې دا یې د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی د ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 4,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. او اوس هم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان له کبله د خپلو بحثونو ټکې ګرځولي. په دې جبهه کې د جنرال سمی سادات او جنرال خوشحال سادات نمونه د پام وړ دي او دوی ادعا کړې ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یوځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره به هڅې کوي. دوی په ډاګه نه دي ویلي چې هڅې به یې نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمی سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړی. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون کې څه هم طالب فعالانو تون غبرګون او تمسخر ښودلی، خو یو شمېر بهرنیو افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیله مندي ښودلې ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تیرونه د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټي او لوړی کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي ښودلې، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرې جوړې کړې. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي دا افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي، بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپل کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالفو افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسې وشړل شي. نور فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پیخې زیاتې شوي او د ځانوژنې د هڅو 80% پیخې نجونې کوي، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پیښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړیان دي، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پیښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورځپاڼې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځانوژنې 123 پیښې ثبت شوي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د رواني اکتوبر په دویمه اونۍ کې د معاصرې نړۍ حاتم تایی او سخي ترین میلیاردر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټې کړې، خو په اړه یې خبرېدل لا هم ناوخته نه دي. ایرلینډ نژا د امریکایي میلیاردر چارلز فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 29 کلنۍ کې عمر، په وروستیو 2 کلونو کې خپله ورپاتې سرمایه 8 میلیارده ډالر په ډیر پټ ډول د نړۍ د 5 لویو وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولي وي او د مرګ په وخت خزانو کې یوازې 2 میلیونه ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیز په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود او د خپلو کارونو له امله په پټ یا جیمز بانډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلز فینی په 1996 کې خپله ټوله سرمایه خیرات کړه او د بېوزلو لپاره په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړي. له چارلز فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل او هغه په اړه ویلي چارلز فینی یوازینی سخي و چې خپله ټوله سرمایه د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډیر ساده و. هغه له 1.5 کالو راهیسې موټر نه درلوده، کرایي کور کې اوسېده، ټول عمر یې 15 ډالري ساعت په لاس کوه. د ځانګړي بکس پر ځای به یې ساده خلطه ګرځول او 1.5 کاله وشول چې هېڅکله یې بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه و کړی، بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلز فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ له دې عمله وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي او د کور بازار سینګارتون چې اوسنی دور کې د ښځو لومړنۍ اړتیاو کې راځي. خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکیې په ایزونوی ښار کې 2000 کاله پخوانی د میک اپ دوکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کاله پخوا د رومي امپراتورۍ سیاسي او اقتصادي مرکز و او د ترکیې رسنیو په حواله دغه دوکان کې د ښځینه عطرو د خوندي ساتلو لوښي، د میک اپ بیلابیل تولیدات او توکي، آن د ښځو د سترګو او مخ د میک اپ برسونه هم موندل شوي دي. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګ کې یو بل دوکان هم کشف شوی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دوکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مریداره پیبي موندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1 پېړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل او هلته د ښځو تګ یې ناروا وباله.
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سم ربی ملی سم رگرانا زندگی تیرو سانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو